د ازادي رادیو نیم ساعت ما شمنې خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. سیشن بد د سلواغیا د لوی 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبری مجلې مهم خبرونه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و او لا هم د طالبانو سیاسي دفتر په دوحه کې فعال دی. کاناډا ویلي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي وو. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډلې د نړیوال جام په سیالیو کې خپله نیمه پای لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړه. د لوبې په 6-8 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. مسابقه د باران له کبله ځنډیدلې وه خو انګلستان اوس لوبه پیل کړې چې په 3 اوورونو کې 3 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په ټلیفوني خبرو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره څرګندونې کوي. دغه خبرې داسې مهال کېدي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې 100,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي چې روسیه شي پر خپل دې ګاونډي هیواد برید وکړي، خو مسکو دا تور نه مني. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو ادعاګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې سوي دي. او د روسیې تر 200 زیات روڼاندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې غیر اخلاقي، غیر مسؤلانه او جنایتکارانه جګړې د پیل مخه ونیسي. مخکې تر دې چې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا حال سره ورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه منفی دوه. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه 11.4. کندهار آسمان برک، د تودوخه لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه 10.8. او جلال آباد آسمان نیمه وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه 11.8.
لدې خبرې ټولګي هاخوا په دې خبري خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدل سي. قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه ورې د کابل له نړیوال هوایي ډګره اړ کسان په الوتکو کې ایستل کیږي. بل مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان د سولې په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه مستکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان افغانستان کې وژل شوی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او 4 دقیقې سوي ورزو د خبري راپورونو برخې ته. قطر له طالبانو سره یوې موافقه ته رسیدلې چې له مخې به په اونۍ کې دوه ورې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې هغه کسان چې د ایستلو مستحق پیژندل کیږي له دې هېواده ایستل کیږي. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته په وروستي سفر کې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړې ده. نوریاس نوري د مرکه لوستلې په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له قوله ویل شوی چې له طالبانو سره د شوې موافقه پر اساس به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه په چارتر الوتنو کې د خلکو د ایستلو پروسه بیرته پیلیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې کړې ده. د دغه موافقه لمخه به د قطر د هوایي شرکت لخوا په اونۍ کې دوه چارټر الوتنې ترسره کیږي او متحده ایالاتونو او نور هیوادونو ته به اجازه ورکول کیږي چې خپل پزرګون اتباع او نور له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستان وباسي. د راپور لمخه د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له اکسیوس رسنۍ سره دغه مرکه پرون دوشنبه له واشنگتن څخه د کتنې په مهال کړې ده. نوموړی واشنگتن ته په سفر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره چې پرون په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل ملګرتیا کوي. د قطر د حکومت وی باوري سرچینې رويټرز ته د جنوري په 8مه ویلي چې د قطر هوایی شرکت له شاوخوا 2 میاشتو ځنډ وروسته له افغانستان د خلکو د رايستلو لپاره الوتنې پیل کړې دي. قطر دغه عملیات د 13 دسمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د اختلاف له امله چې کوم کسانو ته د اجازه ورکړل شي چې په دغه الوتنو کې له هیواد بهر ته ولېږدول شي درولي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له قوله اکسیوس خبری ویب سایټ ویلي چې په دې اړه چې په اونۍ کې یو ځل د اریانا افغان هوایی شرکت لخوا یوې الوتنې ته اجازه ورکړل شي خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې یوازې به هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان د وتلو لپاره قانوني اسناد ولري. قطر په 13 اګست میاشت کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو په ایستلو کې مهمه ونډه اخیستې. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینه ماڼۍ کې دغه موضوع راپورته کړ او د قطر د ښې همکارۍ ستاینه وکړه او دا هېواد د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د کتنې پر مهال ولسمشر جو بایدن وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هېوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم د قطر له امیر سره پرون په واشنگتن کې وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال استن د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامداره ملاتړ په خاطر مننه وکړه.
ډیره مننه نوریاس نوري له تاسو هم و مردل چې قطر له طالبانو سره موافقه کړې چې اونۍ کې به دوه ورې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 8 کسان په الوتکو کې ایستل کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکارۍ پر دوام خبري وکړي. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره همشي اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو قربتوب هم کړي او دا وه وزغوري چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملمیش د ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکا په پیل کې پوښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول ادا کولای شي.
کومو ګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره په خلا کړی او د دې شرایط یې رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانی کړی او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
ورستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانه ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرنی هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکخ رول ولري او دغه حالات په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یو دا ده چې که په رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ چې نړۍ سره مستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره دا ده او یو بل مسله مستدای چې نن ورځ د افغانستان پر رسمیت نه پیژندنه په گاونډیو هیوادونو بد اغیز لري، لکه مهاجرت ډیریږي په افغانستان کې، بیوزلی او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ گاونډیو هیوادونو ته ډیریږي، د دې په نتیجه کې نو په دې حساب هم گاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یو حل لار او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی لیدیا خو دی، امریکا دی او نړیوال زبر ځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل، روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیب زای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کرکټ د 900 کلنو کشرې لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه پیل کړه. د لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. مسابقه د باران د ورېدو له کبله په ځنډ سره پیل سوه. انګلستان تر اوسه توانېدلی دی چې په 5 اور کې 11 منډې وکړي او یو لوبغاړی تر دې شېبې پورې سوځېدلی دی. تاجکستان وی افغانستان د هیواد برښنا د لیږد لپاره 3.5 میلیونه ډالر پور وړی دی. د دې هیواد انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیرې جمعه په دوشنبه کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د 5.5 میلیون ډالرو برښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برښنا شرکت سره دې هیواد ته په روان 2022 کال کې د برښنا د صادراتو یو تړون لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قمندان په افغانستان کې وژل سوی رد کړل. د طالبانو د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو اتباع نسته. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې پاکستانی رسنیو وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې نن سه شنبه خپور کړی. د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تیر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کرمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، موږ په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په څیر په دې فعالیت سره کې څوک مداخله وکړي.
کته هم د طالبان حکومت په افغانستان کې دغه ډول وژون راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبری اژانس د لوړپوړي پاکستانی جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستانی طالبان ویان محمد خراسانی وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلی و چې د دې خبر له تایید سره دا بل کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره خبري به نتیجه پای ته رسیدلی. د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وی چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه محل په ننګرهار کې د محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت پوښتلی وو. ککله هم د دې قضیه په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
د آریانا نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرات نیول کېدو غني اندېخني او خبرګونونه راپارولي. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سیشن به پورس ازادي رادیو ته د خپلو دغه همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل:
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخ نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیري بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې دی؟ وای هو، دی هم لزانه سره بیاي.
د دغو خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلی او لیکلی دی. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آرینا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو ښځینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست له لوري نه دی نیول شوی، خو دوی له نورو امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او که معلومات یې ترلاسه کړل ازادي راډیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په دې اړه ځوابونه وایه. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللی و. دغه شان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبان باید له افغان خبریالانو سره هغه سي چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنیو سره کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو له واکمنېدو سره ښځې په بامیان کې د سکي له لوبو محرومې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بامیان ولایت د بابا غرونو په لمنو کې د سکی تمرینات. د بامیان ولایت د بابا غرونو لوا وروډا کې لمنې دا ځلې وازې د نارینه او سکي بازانو د لوبو قرباني دي. ښځینه د لوبغاړو او نه هم د نندارچیانو په توګه حضور لري. نظیفه حیدری به مخکې هر کال په بامیانو کې د سکي لوبو تمریناتو ته د نندارې او د لوبغاړو د هڅونې لپاره ورتله، خو وایي سږ کال د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
متاسفانه امسال خانما اصلا
لبد مرغه سکال خزی هیت نشته. آن خزینه خبریالان هم نوی بلل شوی چی دغ سیاله و تا خبری پخخ ورکری. اسکی باز انجون هم نوی بلل شوی پا داسی حال که چی هغوی ده چمتوالی اعلان کری و چه پا لوبو که بگردون کری.
بامیان ده افغانستان لسلو ولایتونو دی چه هر زمای پکه د واورو ورخت سکی بازانو ته د لوبو میدان جوړوي. په بامیانو کې به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لسګونو هلکانو او منجونو په ګډه په سکی سیالیو کې ګډون کاوه، خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو پر اتاک سره د انجونو ګډون پکې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا لومړنۍ سیالۍ په قرغنتو سیمه کې جوړې شوې دي. د سکی ملي فدراسیون مشر داود کارګر وایي سره له دې چې ښځو دغو تمرینونو کې د ګډون لیوالتیا درلوده، خو د طالبانو له لوري ورته د ګډون اجازه نه ده سوې.
د هیواد اوسنیو شرایطو نه اجابه ول چې موږ ښځینه لوبغاړي هم راوبولو چې ګډون وکړي. موږ د هغو پلانونو له مخې چې برابر کړي مو مخته ولاړو.
په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم سکي بازانو نجونو ته هیله بښونکی پیغام نه لري. د طالبانو د حکومت د بامیانو والی عبدالله سرحدي وایي دوی له لوبغاړو ملاتړ کوي، خو په خبره یې تر اوسه د ښځینه لوبغاړو د فعالیتونو په اړه کومه پرېکړه نه ده سوې.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله له 2000 زیاتو روس اندو رون اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي، کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې دي د دوی په خبره دی به غیر اخلاقي جګړې مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له نوریا سنوري نوري.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس رون اندی او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هڅې ګړندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. له دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن به نن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کیدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. دغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګری او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې لسل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یو احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورټ کې پرې نور تفصیل لرو.
تیره اونۍ د طالبانو حکومت په خپله کابینه کې د عشر او زکات د راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل، خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت یو کمیسیون تیار لري، هغه ته معمول کړي چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه څه یو مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري، خو شرط څه دی؟ عشر دینی جنبه لري او له هغو ځمکو چې د اوبو له طبیعي سرچینو خړوبېږي په رازرغون شویو حاصلاتو کې له هرو لس منو یو من اخیستل کیږي، خو هغه ځمکې چې د طبیعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمي دي، د هغوی په حاصلاتو کې له هرو شلو منو یو من اخیستل کیږي. شنون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې عشر د یوې حکومتي پروسې له لارې خپله ټول کړي، ځکه یې له یاده د یو وتلي ریاست په بیا راژوندي کولو کار پیل کړی. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پوښتنه ځوابوي.
دوی غواړي په دې وجه باندې د مالی تشه عام ټاکه کې ماشینه ورکړي مامورینو ته، خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غواړي څو څه پیسې بودیجه واخلي.
خو ښاغلی مارج وایي د طالبانو دا کار به پر افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړي چې لا وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره کلدار پر سر یې یو زره غوښتي. ما خپله چې وه باغ مې په اووه لکه خرڅو، ما خپله د اووه لکو پر سر باندې دې ته اووه زره کلدارې ورکړلې.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې له یو بڼوال چې د انګورو بډ لري د هرې چرې یا جیبې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې خپل او د سیمینوم یې خبر شي.
د چا د 1500 جوی او د چا د 1000 جوی او د ایر جوی پر سر باندې د مرسته یو نی سل افغانۍ ټولول چې بیا موږ ټول را جمع کړي او طالبانو ته مو ورکړي.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غاونوم د نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل، طالبانو تری د دوی د نارضایت سره سره د عشر پونوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وايي طالبان د هر حاصل بې ته ګوري او کوڅوک غله دانه ورنکړي په بدل کې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبی مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوالو عشر ټولوي چې لا وړاندې وچکالۍ او بېوزلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوخت وو، دوی د مالي سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,900,000 هکتار د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 0.8 سلنه کیږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکتار کې کښت کیږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابیده. د افغانستان د هر جریب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 منه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر لویدیزو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنه کړي سفیولا ستانگزی ورته کتنه کړي
د هیل رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر سات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوی وو خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګي ته لاړ شي که څنګه د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبه پر اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکي میاشت پانتونونه پرانیستل شي خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکي د چ په لومړي سر کې د تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرې نګدي هیل ورسپانه زیاتوي لوی د څو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړي چې کغواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي اروپای ټولنه وای د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ ده ټاکل شوې چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دی غونډه کې برخه واخلي او خپل سندره وایي
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلامونه احترامات نو منئ او ستاسو هلی ځلی کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو سمري ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو یو ښه راتلونکی ولري البته زه هم د دې هغه خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بل اخره تشویق مې ترلاسه کړ او بل اخره د تبابت یو څنګه مې ولوستله که څه هم زما د تبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یو غټه ننګونه وه د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې له برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم او ستاسو نه ډېره ډېره مننه تاسو ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم
السلام علیکم آزادی رادیو ریدونکو او کارکونکو ټول ته سلامونه وایم زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم د آزادی رادیو خوس دوه لسیزې خدمت کړی اوس درېمې لسیزه شروع کوي د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپل ډېر شوقي یم میخي تقریبا یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د رادیو زه اورم خبرونه به تر په دې تر دې راه د دقیق دي نور خبرونه شخوانده کی تفریحي خبرونه او پروګرامونه لري لکه د ګوړی اچار د سنور پروګرامونه
سلام علیکم څنګه شه جوړه په خیر تبات شه په خیر ازادي رادیو څخه موږ ډیر خوشاله یو موږ ته ډیر شایسته شایسته معلوماتونه راکړي دي په کوم ځای کې به درواغ ول کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډیره مینه لرم او ډیر په مینه باندې خبرونې اورم، او خاص کر خبرونه چې بے طرف ای او په وخت باندې. وسلام.
زمال خوا د وصل لپاره هم دومره، زمال نور همکارانو سره په نور خبرونه کې وسی.